السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2014 کال د اگست میاشتې 3 منیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان سرحدونو او ریاستونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي روان کال تر پایه به ټول بېکور کړل شوي خپلو کلیو ته واستول شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په فرا ولایت کې د 150 وسلوالو وژلو ادعا کوي او شمالي کوریا نن د بیلستیک توغندي ازموینه کړې ده او ویل کېږي چې دا توغندی د جاپان په سمندر کې پریوته دي. بشپړ خبرونه د پاکستان سرحدونو او ریاستونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د روان کال تر پایه به ټول بېکور کړل شوي خپلو کلیو ته واستول شي. نوموړي نن د پاکستان دولتي راډیو ته په مرکه کې وویل له 100 ارب روپیو څخه شاوخوا 1.5 اربه په شمالي وزیرستان کې برښنا یا بجلی اوبو او بیا ودانۍ لپاره لګول شوي دي. بلوچ وویل د ضربیازب عملیاتو له کبله په هیواد کې د ناامنیو پیښې په بېساري ډول کمې شوې دي. د ویل په شمالي او جنوبي وزیرستان کې واک وسته حکومت په لاس کې دی او وسلوال شړل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله شاوخوا 1 میلیون خلک بې کوره کړل شول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په فرا ولایت کې د 150 وسلوالو وژلو دعوه کوي. وزارت نن په یو بیان کې ویل د ولسوالۍ د خاکی سفید په نوم د ولسوالۍ ځنې ناامنه کلی د ملي پولیسو او پوځ ترګډو عملیاتو وروسته له وسلوالو پاکې کړل شوي دي. بیان وایي دا عملیات له 13 ورځو راهیسې روان ول چې پکې 150 وسلوالو وژل شوي او 3 ژوبل دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په سرپل کې د صحرایي محکمې د پریکړې په نتیجه کې د یوې ښځې وژنې غندنه کړې. دا 19 ښځه آزاد نومېده چې د دوشنبې پر ورځ د نامشرو اړیکو په تور ووژل شوه. د افغانستان بشري حقوقو کمیسیون بیګا یو ځل بیا پر حکومت غږ وکړ چې د هیواد وګړو امنیت دې ټینګ کړي او د هغوی پر بنیادي بشري حقوقو د دې ډول تیریو مخنیوي لپاره خپله دنده ترسره کړي. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیکونو په تازه سرغړونو کې نن یو متوسط واټن وشتونکی بیلستیک توغندی ازموئل دی چې له رپورټونو سره سم د جاپان په اوبو کې یا ورسره نږدې پریوته دی. جاپان وایي د توغندي عمومي برخه د سمندر په هغه سیمه کې پریوتې چې جاپان تر اقتصادي تصرف لاندې ده. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د توغندي ازموینه یو پارونکی عمل او هیواد ته لوی خطر بللی دی او ویلي دی چې ټوکیو شدید احتجاج کوي. روډانګ ډوله متوسط واټن وشتونکی توغندی 640 میله لرې ولاړ او بیا د جاپان په سمندرګي کې پریوت. د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو مشر وویل دا ازموینه ښیي چې شمالي کوریا پر ګاونډیو هیوادونو د مستقیمو او پراخو حملو اراده لري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندې اناری چی ایلن وویل دوی د هر برید یا پارونې په صورت کې د خپلې او ملګرو دفاع ته تیار دي. دې زیاته کړه چې خپلې اندېښنې به په ملګرو ملتونو کې سرګندوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي که دا تصدیق وشي چې د ډیموکرات ګوند له کمپیوټرونو څخه د ایمیلونو غلا روسانو کړي نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ وار له مخه په سړو اړیکو کې څه ډراماټیک بدلون رانولي. نوموړي بیګا دا خبره پر داسې وخت وکړه چې د امریکا وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په جون کې د شوې دې غلا پلټنو ته دوام ورکړی. د ډیموکرات ګوند په زرګونه داخلي بریښلیکونه غلا شوي ول او بیا د هیلری کلینټن ولسمشرۍ څوکۍ ته د نوماندۍ غونډې په پیل کې خپاره کړل شول چې له کبله یې ګوند شرمنده شو. کلینټن د دې غلا تور پر روسیې پورې کړی خو د کرملین په دې پیښه کې له ککړتیا انکار کړی. اوباما په سپینه ماڼۍ کې وویل امریکا وار لمخه پر یو لړ موضوعاتو له روسیې سره اختلافات لري. خدای غني چې دوی توانیدلی چې د شریکو ګټو پر موضوعاتو تمرکز د دوام ورکولو هڅه وکړي. د زیاته کړه چې که رښتیا هم روسیا په دې کار کې ککړه وینو دا یو له هغو ګڼو مسئلو څخه ده چې دی او ښاغلی پوټین ورباندې خبرې کوي او دی ورسره واقعي مشکل لري. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د نړۍ پر ځواکمنو هیوادونو ځکه انتقاد کړی چې د ده په وینا د تیر کال تاریخي اټومي موافقې په اړه یې خپلې ټولې ژمنې نه دي پوره کړي. د تیر ورځ د هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل پر ایران د لګیدلو ټولو بندیزونو په لرې کولو کې پاتې راتګ د دوی اقتصادي وده اغیزمنه کړې. د ویل که مقابل لوري مناسب برخورد کړی وای نو نن به د دوی اقتصادي حالت ښه و. روحانی زیاته کړه ایران لا هم له هیواده بهر خپلو کنګل کړل شویو شتمنیو ته لاسرسی نه لري او د امریکا کانګرس، اسرائیل او د سیمې ځینې نور هیوادونه اټومي موافقه په مکمله توګه عملي کېدو ته نه پرېږدي. هلته د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی بیگا وویل د دوی حکومت ارزونه کړې چې ایران د اټومي توافق په اړه خپله دنده ترسره کوي او واشنگټن د خپلو ژمنو عملي کولو لپاره کار کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د هغه د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا پلان بهر جوړ شوی و. نوموړي پر غربي نړۍ نیوکې وکړې چې د ده په وینا د ترهګرۍ او د کودتاو ملاتړ کوي. د پرون په انقره کې د وینا پر مهال وویل په امریکا کې چارټر سکولونه د فتح الله ګولن د عایداتو یا ګټو مهمه سرچینه ده. اردوغان ګڼي چې په امریکا کې میشت ترکی دینی عالم فتح الله ګولن د تیرې میاشتې د ناکامې کودتا اصلي طراح و. په دې پیښه کې له 2500 څخه زیات کسان وژل شوي ول. نوموړي په پوره فصاحت ټینګار وکړ په داسې حال کې د واشنگټن او انقرې ترمنځ ستراتیژیکه همکاري څنګه پرمخ تللی شي چې د ترکیې د غوښتنې باوجود امریکا د فتح الله ګولن کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي هیواد یوازې هغه مهال ګولن ترکیې ته سپارلی شي چې انقره د هغه پر ضد شواهد وړاندې کړي. داو د دې محل خبرونه او اوس هم رابعه اکرم خان د کرنسی وی آثار لوبي او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.83 روپۍ یو پاونډ په 1.26 روپۍ او په 1.26 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ 10 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې خلخل وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.2 او کم نه کم 6.2، بنو کې 6.2 او 10 او په کوټه کې 4.2 او 10 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل لته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال تاسو له رابع اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به واره پاکستان وایي د روان کال تر اخیره به ټول کډوال واپس خپلو سیمو ته ستنوي. معلومات ترکو. د جنوبی وزیرستان په سیمه کې د سړکونو د سکیم پر جوړېدو اوسیدونکي خوشاله دي خو وایي چې د ساتلو لپاره مناسب ګامونه نه دي اخیستل شوي.
دا چې د جنډول نه سکیم روډ روغلی دی دا زبردست جوړ دی. یو افسوس خبره دا ده چې بارانونه کیږي کنه نو دا بیا چې تیږې ورته رتوی شي بیا ځي دا بند شي. ټولونه موجود دي خو ریپټي نه کوي.
په مومندو کې د یو باراني ډیم کار د 3 کالو راهیسې ودرېدلې دی. ځایي اوسیدونکي څه وایي؟ پروگرام د مشال رادیوی مجله هم لرو.
میز بانو ایوا خپل لے جادو خپل موسیقی دو امید آٹھ ہے ختم ہو گوڑی
د مشال ریڈیو سرو سے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان د سرحدونو او د کډوالو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د روان کال تر پای به ټول کورنۍ بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته بیرته ولیږل شي. نوموړي زیاته کړه چې د ضرب عضب عملیاتو له وجې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې په بې ساري ډول کمې شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو ته په مرکه کې دا هم ویلي چې په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې اوس وخت حکومت په لاس کې دی، ترهګر شړل شوي او حالات په کابو کې دي. د موضوع تفصیل له رفت انجمن.
ساؤنڈ چکم وزیر دے عبدالقادر بلوچ آغای پخپر انٹرویو کی داویلیو چھے شمالی او جنوبی وزیرستان کے چھے دا وقت حالات نارمل شوی دی حالات چھے دیا کنٹرول کی دی او ال دکی چھے کم ترہ گرے کم پیخ برات لے حقا اس ال تخت میں شوی دی نو پکا دے چھے دے کال اخر پوری چھے دا کم متاثر شوی بے کور شوی خلق دی دا واپس لارشی آغای دا ہم ویلی دی چھے دے لپارا حال دکی دا مختلف ترکی تی پروجی هم شروع شوی دی چی پاگئی که دا بجلی هم دا غیلاکو تراغلی دا اوبا چکمی دی دا اوبا پایپونا چکم دی آغا هم دا غلط غزوالی شوی دی او دا رنگ نور دا کم دا ضرورت سیزون دی آغا دا غلط که دا کسما حالی زلی روانی دی نو پا کار دا چی دا غا بگر شوی دا شمالی جنوبی وزستان کم کدوال دی آغا واپس خپلو کورونا تلات شی حقی دا هم ویلی دی چی دا اپریشن ضربی از لوجه چی دی نو دا غیلاکا اس صفا شوی دا او دا حکومت دا کنٹرول تا لانی دا او دا دین علاوہ دا ملک کچھ نور کم دا ترہ گرے پی خبرات لی نو دا ضربی از دا وجی پاگئی کی هم کم والے راغ لی دی نو دا خبر دی دا پاکستان سرکاری ریڈیو تا کڑی وی چی اغای کی دی داویلو چی دی کال اخر پوری دا غا کڑوال واپس تل پکا دی دا دی دا تلو لپار بچ دی برپور انتظامات کی
دا عرفت انجم د افغانستان ولیس جرګې د کورنی امنیت کمیشن ځینې غړي وایي چې افغان حکومت باید په تورخم کې د جوړې شوې دروازې په اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. دوی وایي د دې ترڅنګ امریکا، انګلستان او چین هم کولی شي چې د دې موضوع په حل کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت پاکستاني لوري ملامتوي چې د پخوانۍ همغږي پرته یې په تورخم کې دروازه جوړه کړې ده. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې پاکستان په افغانستان کې د نامناسب سیاسي او امنیتي وضعیت څخه په استفاده په تورخم کې دروازه جوړه کړي. د دې جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده وایي چې حکومت د ډیپلوماټیکو لارو نه دی توانېدلی چې په تورخم کې د دروازې د جوړېدو مخه ونیسي. ښاغلی اخونزاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت باید اوس د دې کار په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا مرسته وغواړي.
حکومت باید ژر په کار شي او جدي اقدام وکړي او د دې د حل لارې لپاره د ملل متحد تاغو ته باید خپل پیشنهاد وړاندې کړي. جدي باید په دې باندې بحث وکړي چې امریکا هم کولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي او دغه دروازې چې جوړې یا کوم مخته چې راغلي افغانستان په خاوره کې کولی شي هغه فشار وارد کړي او پاکستان د دې کار څخه خلاص واخلي.
د کورنی امنیت او د پولو د ټینګښت د کمیسیون بل غړی صالح محمد صالح وایي په تورخم کې د دروازې د جوړولو چارې له ډېره وخته پیل شوي چې حکومت د هرو ممکنه لارو نه دی توانېدلی چې مخې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لورې په تورخم کې د دروازې په جوړېدو انتقاد کړی او هغه یې د ګاونډیو ترمنځ د نیکو اړیکو سره په ټکر کې بللي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت د پاکستان دغه کار د پخوانیو ژمنو خلاف او نامناسب اقدام بولي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې په تورخم کې د دروازې جوړېدو په سر د دواړو خونو پرتو ځواکونو ترمنځ د څو ورځو لپاره نښتې هم وشوې چې یوې بلې خواته یې ځاني تلفات هم درلودل. د دې ترڅنګ کلونه کېږي چې افغانستان د پاکستان له لورې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راکټونو وارولو څخه نیولې بیا په بېلابېلو برخو کې د نظامي تاسیساتو جوړولو څخه شکایتونه کوي. د چارو کارپوهان وایي چې پاکستان د ملي یووالي حکومت د کمزورتیا څخه تر ټولو ناوړه استفاده کړې او په هغو کار بریالی شو چې له کلونو نه وشوی. د افغانستان د سیاسي او ستراتیژیکو څیړنو مرکز مشر صدیق الله ساحل وایي چې افغانستان باید په دې موضوع د پاکستان پر ځای له انګلستان سره وغږیږي.
پاکستان بغیر دې نه چې دغه دروازه غواړي دلته جوړ کړي، هغوی خپل پولي نور هم غواړي. د افغانستان دننه په جغرافیا کې په عمق د افغانستان په خاوره کې هم خپل حق غواړي چې دا هم یا نمایندګي د ضعف د حکومت ده، حکومت وحدت ملي چې د هغوی مخه نه د ډیپلوماتیکو چارو لارو چارو مخې نیوایسي او نه د پوځي.
د ډیورنډ کرښې ته چې هوکړه یې د امیر عبدالرحمن خان او انګلستان ترمنځ لاسلیک شوي، ډیری مورخین د کرغېړنې فرضي کرښې په سترګه ګوري او وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ هیڅکله رسمي پوله نشي کېدی. د ستراتیژیکو څیړنو مرکز وایي چې افغانستان باید د تورخم دروازې په سر چوپه خوله پاتې نه شي، کنه له هغې پرته به هغه هیواد لا ډېرو سرغړونو ته زړه ښه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ترکیې د خارجه چارو وزیر میلود چاوشوغلو وایي چې پاکستان دې د ګولین تنظیم تر چتر لاندې چلیدونکي تعلیمي او ثقافتي ادارې بندې کړي. د ګولین ګروپ د مل په یو لسو ښارونو کې 25 پاک تر سکولونه او کالجونه چلوي چې پکې 1,000 پورې زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. بل خو د یادو تعلیمي ادارو زده کوونکي او د هغوی کورنۍ وایي حکومت ته خواست کوي چې د کوم بارني هیواد په خوښه دې دا سکولونه نه بندوي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د ترکی خارجه وزیر میلود چاوش اوغلو د نهه پورس د پاکستان سفر پر مهال ویلی دی چې هیله لرو چې پاکستان به د ګولن تنظیم تر لاندې چلیدونکي تعلیمي او ثقافتي ادارې بندي کړي ځکه چې دا د پاکستان او د نړۍ د سلامتۍ لپاره خطر ده. د تر څنګه 13 میاشت په اسلام آباد کې د ترکی سفیر صادق بابر هم مطبوعاتو ته ویلی وو چې حکومت یې ټولو ملګري ملکونو ته خواست کړی دی چې په خپلو ملکونو کې د ګولن ګروپ د هلو ځلو مخنیوي وکړي. د یادونې ده چې په پاکستان کې د ګولن ګروپ تر لاندې پاک ترک سکولونه چلیږي او د ملک په 11 ښارونو کې 25 یاد سکولونه او کالجونه دي چې پکې 1,000 پورې طالب علمان زده کړې کوي. د پاک ترک سکول یو زده کوونکی رمشارای وایي که پاکستان حکومت د ترکی په درخواست د سکولونه بندوي نو د دوی په شمول زرګونو نور زده کوونکو په تعلیم به ډیر بد اثر پریوزي. دا وایي چې کله ما دا خبرونه واوریدل نو ډیر بد را باندې ولګېدل ځکه چې زمونږ خود دې هر څه سره هیڅ تعلق نشته نو موږ ولې زپلې کیږو. زما او زما د نورو ملګرو دا اخري کال دی که حکومت دا سکولونه بند کړل نو زموږ به څه کیږي. او ترکی حکومت چې د فتح الله ګولن خبره کوي نو زما په دې سکول کې دا اتم کال دی او تر اوسه ما د نوموړي نوم نه دی اورېدلی. نو خپل حکومت ته خواست کوو چې د بل یو ملک په خوښه دې دا سکولونه نه بندوي. حسنین اصغر قریشي چې درې بچي په اسلام آباد کې په پاک ترک سکول کې زده کړې ترلاسه کوي وایي په هیڅ حکومت ته د مطبوعاتو د لارې دا ویل غواړم چې دا سکولونه د یو ویشکاله مهنت وروسته د مقام ته رسیدلی دي نو دا نه دی بندول پکار. دویمه خبره دا چې د ترکی نه راغلي دا استادان زمنګ بچو سره ډیر مهنت کوي نو دوی دې هم واپس نه لیږي. او دریمه خبره دا چې د نړۍ په هر ملک کې کڅه هم ستون زرا مخې ته کیږي نو هغې لپاره دې زمنګ بچی نه قربانول کیږي. بس د حکومت نه مې دا درې غوښتنې دي. واضح دی وی چې ترکی حکومت په ملک کې د ناکام فوزي کودتا تور په فتح الله ګولن لګوي او وایي چې ورسره ثبوتونه شته چې د دغې کودتا پر شا ګولن تحریک وو خو فتح الله ګولن دا تور ردوي. په پاکستان کې د پاک ترک سکولونو ویان انګیت مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه ګڼي چې حکومت به دا سکولونه بند کړي ځکه چې دوی هیڅ داسې یوه ایجنډا نه لري چې د یو حکومت پر ضد وي. دوی سکول د اسلام آباد تعلیمي بورډ تر لاندې کار کوي او موږ نیغ په نیغه هیچا په حق له معلومات نه ورکوو. که هغه فتح الله ګولن وي یا محمد اقبال او یا که یو بل تن، زموږ سکولونه د تیرو 21 کلونو نه دلته آباد دي او زده کوونکو ته صرف تعلیم ورکول زموږ مقصد دی او د پاکستان اولس موږ ډیر ښه پیژني. یاد دی وی چې د 13 میاشتې 15 نیټې په شپه په ترکی کې د فوز ایوې ډلې سرکاري ټي وي قبضه کړو او له هغه ځایه د مارشل لا اعلان وکړو چې وروستو د ترکی صدر ویډیو پیغام د لارې په خلکو غږ وکړو چې لارو کوڅو ته دې راووزي. د پیغام د خپرېدو سره سم په مختلفو ښارونو کې خلک لارو کوڅو ته راووتل او کودتا یې ناکامه کړه. د دغې ناکامې کودتا راهسې د ایوې اندازې له مخې 6,000 سرتیری، پولیس، قاضیان، په مختلفو وزارتونو کې کارکوونکي او استادان یا خو له دندو لرې کړی شوي دي او یا نیول شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبي وزیرستان ځایي مشران وایي د پوستر سوري لاندې تعمیراتي ادارې په سیمه کې سړکونو په اساسي ډول جوړې کړې دي خو د دغو سړکونو د خوندي ساتلو لپاره موظف کسان نشته چې د سړکونو د خرابېدو یېره لیدل کېږي. خو حکومتي چارواکي وایي د سړکونو د ترمیم او خوندیتوب لپاره یې کسان ټاکلي چې ډېر ژر به خپل کار پیل کړي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې دی.
د سلی وزیرستان مسعود مشرون ملکون ویایی چې د امنیتی فورسز د تمریتی چارو ادارې ایف ڈبلیو او د ټانک جنرولانا د سراروغا پلیار د مکین لدا او بیا د کنیگرم شکی پلیار تروانا پورې زبردست خوشحالی سړک جوړ کړی دی خو د کلیانو د غیر موجودګۍ او ډیوټۍ نه کولو په وجه اندېښنه ده چې دغه سړک بارانونه سیلابونه زرکی مات رنګ او توانی کی دوا ملکون ویایی
ملک شیر بادشاہ څنګه خبرې کاوه دا چې د جنډول ناز کی مرور روغلای دی کوټکای سروغه پیاژا ماکین اولادا د کانی ګورم پورې بلکې ونه تا دا زبردست جوړ دی او زبردست سہولت یې پکښې یو افسوس خبره دادو چې برانونه کیږي کنه نو دا بیا ستې تیژې ورته رتوی شي بیا ستې دا بند شي ټول موجود خو پټی نه کوي
سلام خانه مرزای څنګه یم زه خدا وایم چې الحمدلله ډېر زبردست شر روډ جوړ شوی دی خو افسوس افسوس دادای یې دغه د کولیونې ضرورت دی کولیونې شته ها خو مطلب دا چې دغه خپل پیسې سره ولا ورکوي یعنی دا سره ول یې نشته صفایي یې نشته دی مهرباني دا وایي چې دا د غول ورسل شي د صفایي د پوره دا وچ په وچه ودرېږي
دغه باریک شمې چې په سیمه کښې د مسعود کډوالو د پاره د چارو لارو سمولو پوځي واکمن کرنل عمران سره تماس ونیو هغوی خپل غږ ریکارډ نه کړ خو دا یې جوته کړه چې په دغه باریک شي د ذمهوارې محکمې د اکسن نه د کولیانو فهرستونه غوښتلي شوي دي چې کوم به ډېر زر خپلې ډیوټۍ ته حاضر کړل شي سیلاب مسعود مشال ریډیو پیاژا سویلي وزیرستان
د قبایلي سیمو د پراختیا ادارې په نوښت په مومندو کې په 1.5 میلیون روپیو جوړېدونکي باراني ډیم باندې کار درې کاله وړاندې بند شو خو د سیمې ولس وایي چې د اوبو دغه بند دې ارومرو جوړ شي په کال 2014 کې د دغه بند درې کارکوونکي وسلوالو طالبانو وژلي او د بند جوړونې مشینري یې سوځولې وه چې له هغه پیښې وروسته پر دغه بند د جوړولو کار په ټپه ولاړ دی آیا د دې ډیم جوړول شونی دی د شانواز ترکزي په رپورټ کې
د فاټر ډیولپمنټ اتارټي یا د قبایلي سیمو د ترقیاتي کارونو ادارې په بر محمدو کې د ګنداو باراني بند په نوم په یو پراجیکټ کار روان کړی و چې د کال 2014 په 11 میاشت دغه باراني بند کارکوونکي وسلوالو وتښتول او د بند جوړولو مشینري وسوځوله له هغې وروسته دغه بند چې په 1.5 میلیون روپۍ جوړېدو کار پرې بند شو چې لا هم بند دی دغه باراني بند به د یادې ادارې په وینا 2000 خلکو ته ګټه ورکړې وې او لږ تر لږه 500 اکړه ځمکه به یې خړوبولې غلنۍ او ګنداو د محمدو ایجنسۍ خشکې سیمې دي چې د څښلو او د کروندو د اوبو مشکلات پکې زیات دي ملک رئیس خان حلیمزی وایي چې هر اوړي کې هغوی د لرو پرتو سیمو نه په بیه اوبه راوړي ابوذر محمد وویل چې هغوی دې باراني بند ته ډېر خوشحاله وو خو چې کله د ترهګرۍ پیښه وشوه نو هغوی د پیښې تر څنګ په دې بند د کار په بندېدو هم خفه شوي وو باراني بند کار د شروع کولو لپاره چارواکو ته بیا بیا وویل خو لا هم پرې د ودانۍ کار بیا نه دی شروع شوی د یادې ادارې د محمد ایجنسۍ چارواکي وایي چې په دې بند کې د کوم ټیکهدار چې مشینري یې سوځېدلې وه او درې تنانې وژلې شوي هم وو نو هغوی ته د حکومت لخوا معاوضه نه ده ورکړې شوې دوی زیاتوي چې 40% کار مکمل شوی و خو د ټیکهدار لخوا یوه عدالتي مقدمه روانه ده نو د دغه مقدمې که کومه فیصله راغله نو وروسته به په بند بقایا کار هم شروع کړی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. بی بی سی د افغانستان په هلمند ولایت کې د امنیت ته تازه صورتحال په اړه په یو رپورټ کې لیکلي دي چې په دغه سیمه کې د امنیت وضع د ائتلافي ځواکونو د مرستې نه بغیر نشي ښه کېدی. برټانوي ځواکونه د کاله وړاندې له هلمند وتلي وو او افغان چارواکو ګڼله چې افغان ځواکونه د دغه ولایت ساتنه کولی شي. د شاهین منیری د رپورټ مهم ټکی اورو.
په راپور کې راغلي دي چې 2 کاله وړاندې برټانوي ځواکونه له هلمند ووتل. په دغه وخت کې د سیاستدانانو او پوځي چارواکو لخوا ویل کېده چې افغان ځواکونه دا صلاحیت لري چې د امنیت ذمواري پر مخ یوسي خو په هلمند کې افغان پوځي چارواکي دا دریز لري چې د برتانوي ځواکونو کار لا پوره شوی نه دی. د تیر کال په پای کې دا ویره څرګندېده چې کېدی شي هلمند یو ځل بیا د طالبانو لاسته لاړ شي. یو امریکایي پوځي چارواکي وایي دغلته افغان ځواکونه د ډېر ازمېښت سره مخ دي. په راپور کې راغلي دي امنیتي وضع دومره خرابه شوه چې د دسمبر په میاشت کې هلمند ته ائتلافي ځواکونه بیا واستول شو ځنې داسې برتانوي پوځي چارواکي هم ورغلل چې د افغان ځواکونو تربیه کوله، خو داسې ښکاري چې یوازې امریکایان د افغان ځواکونو د تربیه لوی کار ته آماده دي. یو امریکایي کمانډان وایي چې دوی په هلمند کې په قلاره قلاره په وړاندې ځي او دوی د غلطه د مشرتابه د قوي کولو او لاجستیک په مد کې د ودې لپاره ګامونه اخلي. دا وخت د سنگین، موسی کلا او مرجع په سیمو کې طالبان هلې ځلې لري. د نشئی موادو کاروبار ښه په وده کې دی او خطرونه اوس هم موجود دي. خو د ټولو غټ مثبت خبر دا دی چې د افغانستان ملګرو هیوادونو دا ژمنه کړې ده چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي او ولسمشر اوباما له دغه ځایه د ټولو ځواکونو د راویستلو پلان کې بدلون راوسته دی. د راپور په پای کې راغلی دی چې په هلمند کې د امنیت وضع د نړیوالو ځواکونو د مرستې نه بغیر نشي ښه کېدی.
وکیل او د افغانستان د پوز پخوانی جنرال عبدالجبار کهرمان وایي حکومت په دې ولایت کې امنیتی وضعیت ته لازم پام نه دی کړی. ښاغلی کهرمان د ملي دفاع د وزارت مرستیال په توګه په هلمند کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ مسؤل هم ټاکل شوی. له ښاغلي کهرمان سره په مرکه کې فرشتې جلازې پوښتنه کړې چې په هلمند کې د امنیت د خرابېدو عوامل څه دي.
بعضو ځایونو کې د بعضو منصبینو د غفلت په نتیجه کې واقعا هلته خلاګانې ایجاد کړي دي، راغلي دي. په ناڅه د ګرمشیر د ولسوالۍ په ساحه کې، په ناڅه د نارعلي د ولسوالۍ په ساحه کې. نو دا پر دې باندې دلالت نه کوي چې د مخالفینو کمیت او یا د هغوی قوت زیات دی. د منصبینو د فساد غفلت په نتیجه کې مخالفین په ډېر لږ کمیت باندې هم توانېږي په بعضو ځایونو کې خلاګان ایجاد.
څنګه غفلت سوی قهرمان صاحب؟ دغه په غفلت باندې تاسو که یو څه معلومات ورکړي.
غفلت دا دی چې هغه پوستي چې په زرغون کلي کې، نقل آباد کې، په سید آباد کې، یا مثلا د نورزور په کلي کې چې دا د نادعلي مربوط کلي دي، هلته محلي پولیس و ملي پولیس یو تعداد وه، هغوی بی له دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي هغه خبره ده. تر دې پوسو تر منځ درست همغږي نه وه چې یوې رامنډه کړې ده، ابل په خپله رامنډه کړې ده، بیا ابل رامنډه کړې ده. نو دوی تقریبا د دغه ساحې زیاتره دا پوستې راټولې شوې دي مرکز د نادعلي، یعنی د ولسوالۍ مرکز ته راغلي دي.
جنرال صاحب، نو تاسو وایسته چې نادعلي او ګرمسیر سقوط نه دی کړی؟
بالکل بالکل نه نادعلي سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی. دا اوس هم قواوې ښه په کافي اندازه باندې هم د نادعلي مرکز ته رسېدلې دي او هم د نادعلي مربوط یو بله سیمه ده چانجر ته، چې دوی باید اصلاح دوباره دغه د لاسه وتلي سیمې بېرته په لاس باندې راوړي. یعنی هلمند خود څه کوي؟ حتی په ولسوالۍ کې زره سقوط احتمال رده و.
څه باعث شو چې د هلمند امنیت تاسو ونه سوای کولای چې مطمئن سي، یعنی جنگ تر لشکرګاه پورې راورسید؟
زه رښتیا هم په دغه شی حالت کې هلمند ته ولاړم. لکه دا اوس هلمند به اوس سکوت کوي او سبا به کوي، ولی کله چې زه ولاړم د خپل ولس د بوټو په زور باندې ډېر ژر دا جنگ ما ډېر سوړ کړ. دلته یو ضرورت و چې باید سالمې حکومتداري ته لاره خلاصه شوې وای، ښه مدیریت ته لاره خلاصه شوې وای. هغه مشکل چې زه ورغلم چې ایجاد شوی و د مدیریت په ضعف په نتیجه کې ایجاد شوی و. نو دا چې کوم مسایل د مرکز سره ما مطرح کړل چې ورور جانه، که تاسو غواړئ چې دایمي د هلمند مشکل حل کړئ، تاسو باید په هلمند کې د شی حکومتداري لپاره سالم مدیریت ته بستر پیدا کړئ. که دا کار ته تاسو حاضر یاست، زه دغه وظیفې ته دوام ورکوم، او که چېرې تاسو دې ته نه یاست حاضر، په هغه صورت کې بیا زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم.
نو تاسو فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسو د دغه ماته کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل، دوی ستاسو په خبره باندې پروا ونه کړه؟
مرکز مطلق بې تفاوتي وکړه. دا په مسؤلیت درته ویلسم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق بې تفاوتي وکړل، او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ د دغسې برخلیک سره مخامخ شو. کنی اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې پر هلمندیانو تامین شوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لوی حیولا جوړه کړي یا دومره لوی ترپو تروپ جوړ کړي. وخت کې چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي، مدیریت ضعیف وي، بیا ډېر لږ خلک هم دومره لویه لانجه ایجادولی شي.
نو قهرمان صاحب، تاسو فکر کوئ چې حکومت په دغه بې تفاوتي باندې خپله د هلمند په هلمند کې جنګ غواړي؟
دا مشکل په مجموع سره تاسو افغانستان کې موجود دی، مین جمله زموږ په هلمند کې ډېر موجود دی، په روزګان کې موجود دی، کندهار، په ټولو سیمو کې دا مشکل لرو. دا ټولو ځایو کې چې مشکل جوړ دی، د دغه شراکتي کاروان څه جوړ دی بلا یوه دغه خبره به سره یاداش کوي. دا که دغه د مرکز حکومت دغه اوس هم تصمیم ونه شي، په دغه ټول بحران سره سره دا په سراحت ویلی شم چې مخالفین په هغه کچه نه دي. درې میاشتې یا تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول
له عبدالجبار کهرمان سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله. د ماسپښین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان سرحدونو او ریاستونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د روان کال تر پایه به ټول بې کوره کړل شوي خپلو کلیو ته واستول شوي. نوموړي نن د پاکستان دولتي راډیو ته په مرکه کې وویل له سل اربه روپیو څخه شاوخوا دیرش اربه په شمالي وزیرستان کې برښنا یا بجلی، اوبو رسولو او بیا ودانۍ لپاره لګول شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت نن په فراه ولایت کې د لس ورځنیو عملیاتو پر مهال د یو پنځوس وسلوالو وژلو دعوه کړې ده. وزارت نن په یو بیان کې ویل د عملیات د خاکی سفید ولسوالۍ په ځینې نام ناکلیو کې شوې دي او دغه کلی له وسلوالو پاک کړل شوې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په سرپل کې د صحرایي محکمې د پریکړې په نتیجه کې د یوې ښځې وژنې غندنه کړې. دا 19 کلنه ښځه آزاد نومېده چې د دوشنبه پر ورځ د نامشروع اړیکو په تور ووژل شوه. شمالی کوریا د ملګرو ملتونو امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه په تازه سرغړونو کې نن یو متوسط واټن ویشتونکی بیلستیک توغندی ازمویلی دی چې له رپورټونو سره سم د جاپان په اوبو کې یا ورسره نږدې پرېوته دی. جاپان وایي د توغندي مهمه برخه د سمندر په هغه سیمه کې پرېوته چې د جاپان تر اقتصادي تصرف لاندې ده. د جاپان وزیر اعظم شینزو ابي دا یو پارونکی عمل بلل دی. جنوبی کوریا ګډو ځواکونو مشر هم ویلي چې د ازموینې ښیي چې شمالي کوریا پر ګاونډیو هیوادونو د مستقیمو او پراخو حملو اراده لري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي که دا تصدیق وشي چې د ډیموکرات ګوند له کمپیوټرونو څخه د ایمیلونو غلا روسانو کړي، نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ وار له مخه په سړو اړیکو کې څه ډراماټیک بدلون رانولي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی بیگا د نړۍ پر ځواکمنو هیوادونو ځکه انتقاد وکړ چې د ده په وینا د تیر کال تاریخي اټومي موافقې په اړه یې خپلې ټولې ژمنې نه دي پوره کړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د هغه د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا پلان په بهر کې جوړ کړل شوی و.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیت ساحل درته وړاندې کړل. اوس په درته پروګرام د مشال راډیوي مجله وړاندې کو. دا پروګرام هر هفته تاسو لپاره نجیب امیر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې د پښتونخوا او افغانستان د کلتوري او ادبي غونډو په اړه راپورونه او مرکې درته لرو. د بنو هنرمندانو ټولنې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د فنکارانو د ژوند او فن ښه کولو لپاره د اقدامات وکړي.
امیر د بانو ایوه خپل ایجادو خپل موسیقي دو امیر آخه ختمول نه غوړي.
په کابل کې د انزورګر حمدالله ارباب نندارتون ته مو بیایو.
د انزورونه زه جوړوم یو وسیله ده د دې انزوریز نندارتون په نوم تاسو راټول کړئ. همګي مو یک بیرار او یک خوارل.
په کراچۍ او مومندو کې د موسیقي محفلونو ته هم سر ورخکاره کوو. په دې سربیره نور مطالب هم لرو. د اورېدو لپاره را سره پاتې شئ. د خیبر پښتونخوا د بنو سیمه چې ځایي خلک یې لمینی بنی ګل هم بولي د پښتو موسیقي او شاعرۍ لپاره تل ارزښتناکه پاتې شوې ده. په دې خاوره داسې موسیقارانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند کړی چې د هنر او فن وږمې تر لرې لرې خپرې شوي او خلک یې د ځان سره ایسار پاتې کړی دی. په بنو کې د ځایي هنرمندانو یوه نوې ټولنه له حکومته غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او فن ته د پاملرنه وکړي. په بنو کې د مشال لړیو خبریال عمر دراز وزیر سره د خبرو پر مهال دغو هنرمند خاندانو ویل د بنو خپل ځانګړې موسیقي ده چې که حکومت او میډیا ورته پاملرنه ونه کړه نو دا به د یادې سیمې سره لویه جفاوي. نور حال په دې راپور کې
د بنو هنرمندانو هنر ته وده ورکولو او د خپل حقونو غوښتلو په نوم جوړ کړي هنرمندان آرټ سوسایټي تنظیم د لارې دولت نه د خپل حقونو غوښتنه کړي. دوی وایي هنرمندان آرټ سوسایټي په نوم جوړ کړي دغه تنظیم مخه د هنرمندانو او عوامو ترمنځ واټن کمول، د فن اهمیت نه خلک خبرول او موجوده صوبایي حکومت نه خپل حقونه غوښتل دي. میوزیک ډایریکټر دل محمد استاد وایي د نوړاندې د دوی مشرانو شرفګن استاد او دل فراز نیازی هم دغه رنگ د هنرمندانو تنظیمونه جوړ کړي وو او موجوده وخت کې دوی هم په دې خبره ورسېدل چې تنظیم نه بغیر خپل حق غوښتل ناممکن دي.
هر درو لګیا دي خو میډیا دا چې غوښتو دي تر پیړه دال تر پیړه مشرانو نه خدای شته چې میډیا دا کوي چې هغه می څنګه هک سن کړي حکومت ته می دا درخواست کوي چې اخر می فن کرونی نه مجبلا کاروبار تا نه مجبلا مدراش تا بس د فن او میډیا دا ساری عمر مشرانو او کړو میډیا او کړل میډیا بانو ایوا خپل لے جادو خپل موسیقي دو او میډیا هغه ختمول نه غوړي.
دا یا تنظیم صدر او موسیقار احمد فراز نیازی وای که یو اړخ ته د بنو فنکاران میډیا د پامه غورځولي نو بل طرف موجوده صوبایي حکومت هم د بنو فنکاران په مکمله توګه هیر کړي چې دولت پر دې د سره غور وکړي.
اخر کار میډیا فنکارونی د حکومت چې د سیمرا فنکار د خیبر پختونخوا فنکارون دي دغه ته چې کومه د دې فاند شیر دل د بانی ضلع چې دو لکه د افسوس سره وی چې میژ پته یا میژ دې په نظر نه ورغلی آیا میژ فنکارون نشته دي دې د میژ جج کو میژ د وګوري ځکه چې میژ د هر چای او مکان د روکړې شوې پروګرامینه میشته چې کومه د نن دی ملاو شوې داسې په ټیوی باندې کنا میشته مکان نه ملاو شوې نو دا یو وجنه ډېر فنکارون داسې شته دي نه دی به دل برداشت شي. غل
سندرغړې فرید الله وزیر وای د هنرمندان آرټ سوسایټي بنو هدف با د خپل وختونو سره سره خپل کلتوري موسیقي ته وده ورکول وی چې د سره پټولنه کې امن مینا او خوشحالی ته لارا هوارول شي.
لکنیش د فن ته ترقی ورکی کم موجوده جی کوم حالات دي دهشتګردی نه د کامې وړکې د ځوانو نه بچ کولم منشیات نه د ځوانو نه بچ کولم لکه په وطن په ملک شه خوشحالی او امن چیرې د موسیقي ول خالق شاخه لنجا او چې کوم مرټی پک تو پنچا دا وکاره نه خوشاني ان را وصلې د ټیپک د لنجې د منلې نه سره بچ شي.
کلامو چې په دې اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت کلچر محکمه یو افسر اکبر هوتی نو پختل نو دوی وویل د بنو فنکارانو د فن په شوبا کې ډیر خدمات دي او د دوی ګیلې معنی به متعلقه واکمنو ته ورسوي.
دا د خیبر پختونخوا یو ډیر اهم ضلعه ده چې د خیبر پختونخوا په اقتصاد کې د خیبر پختونخوا په سیاست کې او په معاشرتي جنجوات کې ډیره لویه او زرخیزه برخه ده. تر څومره هدف پورې چې د مروریا خبره ده یا د ګیلو معنی خبره ده د کلچر د پروموشن او د پریزرویشن لپاره هغې د کومو هنرمندانو نه کار اخلي نو په هغې کې به خامخا د بنو دلې ونډه وي ځکه چې دا هم د خیبر پختونخوا برخه ده. زه به کوشش کوم چې د دغې
هنرمندان آرټ سوسایټي بنو مشران وای د خپلو مشرانو نه چې ورته په میراث کې کمرنګ موسیقي پاتې شوه دوی به هڅه کړي چې په خپل اصلي شکل کې ژوندې وساتي.
که خبره د بنو او د شاوخوا جنوبی سیمو د هنر او فن وی نو د شاعر و ادیب تبسم مروت نوم هم د یادولو وړ دی. که تاسو در وخت دمساز مروت سندری اوریدلی وی نو بیا به درته دا خبره جالبه وي چې هغه د ښاغلي تبسم ډیره شاعري سندری زده کړې ده. تبسم مروت د خپل شاعرۍ د پیلولو کیسه مشال ته کوي.
هغه اردو چې یو مصر ده میرا مزاج لړک پن سے عاشقان شاعر چې دا یو ودیه ده نا پسری چې موجود دی هغه د جبیلت په باب چې راځمي انسټینکټ چې سړی چې و جبیلت موجود دی خو دور اظهار نه کوي چې کله یې هغه باندې خپل ټیم راسي میا به راسي بېخ شي اظهار وسي. شاعر چې دا اول نه دا شی موجود دی شعر پسند دی بازو کوي ډېر ډېر کسي چې 364 چې ما جیوی ټریننګ وکړ استاد 4 اپریل 364 ته زه استاد شہری خما شری خدا سے اظہار میں نہ اکڑے نہ دا طاہر سے عبدالغلی اسد اللہ جان برق سے بغدال تب بن چو ایک وقت تو جوڑی چی مشاعرہ وا التا زلانہ بیا ما اول اول مشاعری چی ہو
مروت وائی شاعری د پخوانے او کلاسیکو شاعرانو د لوستلو نه پس پیل کړي وا د دې تر سنگ د خپل چاپ او ناچاپ کتابونو پڑھ وای
یی هر یو شاعر کچوک منی کنه منی چې کوم دې موږ متقدمین دي چې مخ چی تیر سوی شاعران دي رحمان بابا دا خوشحال بابا دا مزل خان ممن دا حمید بابا دا ولی خان دا حمزہ صاحب دا طاہر صاحب دا دا اڑان دی نہیں دا چی چمر چار بھی دلی دی چا مطالعہ کری دی اگئی مر دا سی دل ایک کنوری منی کن من ذوق اقبال استاذان کن چاپ خما یو کتاب چاپ کرے دا خورچین 2004 چھ نور ماسرا مواد دیر پر بدری کتاب نے پشتو سیما اردو شاعری دئی کا کتاب چاپ کول مطلب میں دا
د تبسم مروت شاعری ولی پزای خلکو کی زیاته مشوره شو جواب به لدنه وورو
دا فیصله خو زنه سکوله یو خو خدای پاک رحم و کرم یې سړی باندې چې شهرت در کې لغ پزور نه دنه پزور برخی ازلی دی نه پزور نه پسیاری دی بل د خلکو پویا او سوچ سمج چې هغه کلام ترسیږي چې لیک هغه د شعر هغه چې تا په سوچ باندې مجبور کی څه مونږ نه پاره کلام خوراون ذریعہ بلا نہ پورے اخبار تھا
تبسم مروت وائی ڈیرو نور هنرمندانو هم د کلام نویلی خود دمساز مروت د مینی اڈو جواب نشتا
ما یو غزل مسئلہ دا وا چې ز خپل کلام ویل ہوتا دمساز لخدای غواړم ز خپل کلام ویل ہوتا دمساز لخدای غواړم اغه ژغ لخدای غواړم آواز لخدای غواړم دبا خپل ته خدای داسې پوي ورو چې ما وی غبا دبا غیره ما نه داسې څو کسانو کلام وړل درس لري خو هغه سینې د ویلې قدرت دی رب
دبا دا وای
چې موږ په شورال کې د لري لاس ته ځکه چې دا کلام د دنیا ته خلکو ته ورساو امارات ته تلاړي چیرته راکسې دي خو ځکه سې د دمزاد په شورال کې د دوه شاعرانو لاس ته مروت شاعرانو
تبسم مروت په 1915 کال کې شاعري پیل کړې و د هغه زمانه شاعري چې د وسنۍ هغه سره پرتل کوي نو ډیر توپیر ورته ښکاری په خوانی هغه وته خولي او معیاري بریخي
د دې چې یو وخت کوم شاعرانو استادان شاعران موجود هغه ډیر مخلص خلک او ډیر معیاري کلام یو اوس ما خبره ده د څو کړه چې اوس ډیر خوشلي خوشلي شاعران سړي دغه بنو چې ډیر دي مروت چې ډیر دي او هم دادا چوک دور استر اخواری نہ کہیں دور صبر ہے نسل کا چیری وہ خلق و صبر چاپ سے مرگ نہ بعد دیوانو نہ چاپ کیجی چاپ زمدان چی دیر مندون دا مردرا سے ابن اصل دخت خوب پتا تھا آغو با دیر دیر سوچ سمجھ بعد بعد بھائی جی کم کتاب چاپ کا ادا سے نو زور سمجھ دا خود تو لاری دی چی بولی ہوتی کی بیان سے خستی تا یو کتاب چاپ کا غچی خامی دی دی رحمان پا کتاب چی دی غالب پا کتاب چی اقبال پا کتاب چی کہ یو شیر داسی چی ہم یاری نہیں پری ہوتی نسوک پورتا شاید نو گئی
او کی متی کارو نوار پو نرشی و ترخ خبرنی نپاتی کی جی ترشی خوبان ورتا دور پخنداشی پمین باغ اللہ اخترشی کدا پورت بلا کم بادشاہی وی خدے دی کریچ دستا در زما سرشی اس خوشی بسو دنیا کی منتا نکڑی بے نیارا کا دارا سکندر شی جب سمر وچلاس لتان اخری مرور یارا دے سر پر خبر
د کوټه پښتون اداکار جمال شاه لتی رسول سیزو رایسی اداکاری کوي سندری وایي مجسمی جوړوي او په اسلام آباد کې د هنر کدی په نوم د هنر د ودی یو لوی اداره چلوي جمال شاه په دې وروستیو کې د ریونج اف دی ورتلس یا د ناوړو یا بی ارزښتو د انتقام په نوم یو اردو فلم هم جوړ کړي چې هم د اوس د پاکستان په سینماګانو کې ننداره روانه ده
سکتے ہیں کہ شبانہ بی بی ایک جنتی خاتون
ماتم کو رچانا نلی بنے بشی
تم نے اس بے شرمیوں کو لاتے توبہ کرنی ہے
کیونکہ آپ کا خوف انہیں مزید طاقتور بنا دے گا
یہ فوج مشرکین کے ساتھ ہے مشرکین کے ساتھ
ناپاک لاشیں
سوا کے قوانین کے ہاتھوں ذلیل ہونا بالکل گوارا نہیں
نوخیص
ہمارے اتنے خوبصورت بدن کو جہنم بنا دیا ہے تم لوگوں نے
مانا کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا
تو یہ تمہارا بی بی لکھتا ہے
ڈاکومینٹس
جمال شاہ دی فلم پاڑا مشال ریڈیو تھا داسی ویل
چوری دا سوات کو انسرجنسی بانی دا چکم وقت طالبان سوات بانے قابض ہو دا آغا زمانے کسی دی اتسا آغا مانا ٹولی کری دی پس منظر دا پا زمانہ کسی گورنمنٹ ٹو پا طالبانو کی دا صوفی احمد پا ذریعہ قبول یاتری روانی میں آغا دی اور بیا پا آخر کی آغا دو دی ٹاکس تی ختم سی پا آخر کی بیا آرمی را سی وہ اصل نگا سے دی فوکس سے دی دخل گو پکی سو دی چی دا دوران سے دخل گو سر سیوی پاگا بانے دا فلم یہ وقت نا دا فلم پا پشتو کی جوڑا ہو آزا مانا کی معنوں میں شروع دا خسمان بدل تو بیا پا پشتو کی نسو جوڑ نو دا دے انگریزی ٹرانسلیشن چیو آگا زیادتا مشہور سیوی ہو فلال نم مطلب شکارا نم چی دے ریونج آف دا ورتلس دے ترجمہ بدل دے دا دا آپریشن دا اول کیسا دا آپریشن خوب آخر کی دا خلق و خپل مبارزی کڑی وی خپل قربانیان ور کڑی وی دا بات فوج دا مشتول پسوات کی شوٹ کڑے دی آج چھو پا شوٹنگ تقریبا پندر سلوی شرزی لگے ولی وی ایڈیٹنگ و دا من پا دو میاشتی گو پا کومنس کی یو دیر لوی اکسیڈنٹ ہو سو دا ٹولا دا غیر زائر سو مجھے کم ایڈیٹ کڑی و فلم سے مکمپلیٹ کڑی و ٹیکنیکل وجوہ دا وجی بیا میں بیرتا دا نیوی سر ایڈیٹ کئی گریڈنگ و پوسٹ پروڈکشن تولا نو په دې تقریبا د کال نه زیات و لګېد. پښتنو مسائل ته زما ډېر پخوانه توجه ده چې د افغانستان د شر شروع کېدو د هغه زمانې 2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات دغه د طالبانو زمانې باندې. نو هغه دوران ما خلک ولیدل خبرې اترې مو وکړې، نو زما په ذهن کې داراله چې په دې به فلم جوړو. دا زما خپل فیصله چا ماته نه دی ویلي، نه دا فنډډ دی نه ایجنډا سپکشي.
تا جمال شاه خبرې مو واورېدې، اوس تا غوی په غاګ د درویش دورانی دغه کلام ته هم غوګونېسته.
اخ بل تورکړه نورور بزړ کې ما ته خدایا اخ بل تورکړه نورور بزړ کې ما ته خدایا دشمن راغی دشمن راغی دشمن راغی زپت ولا سب پات خدایا باپ بل تورکڑا اور بزر کی مات خدایا
بیا هم د یو هنرمند انسان لکاره تاسو خبرو. حمدالله ارباب د افغانستان نامتو انځورګر او مدني فعال په کابل کې ټول افغانان خويندې ورونه دي تر عنوان لاندې د خپل انځورونو ننداره وړاندې کړه. په دې نندارتون کې د افغانستان د بیلابیلو قومونو خلکو ګډون وکړ او د ښاغلي ارباب د هنر ستاینه وکړه. نوموړي د نندارتون پر مهال وویل،
انځورونه زه جوړوم، یو وسیله ده د دې انځوریز نندارتون په نوم تاسو راټول کړئ. همګي مو یک بیرار او یک خوارې دا حسینی صاحب په بامیانو کې یو تکړه فعال دی، ځوان هلته کتابونه کلی کلی توړي. ما ګران دی ما انځور جوړ کړو ځکه چې هغه د افغانستان ولس ته خدمت کوي، ځوانانو ته ماشومانو ته کتابونه وړي. موږ تاسو باید دغسې د رقابتونه چې دي هغه رامنځته کړو د خلکو په منځ کې، نه دا چې فرزانه هو دغه تاجک دی او دا ازبک دی او دا فلان بستان او د خلکو سره نفرتونه دغه کړو.
الحمدلله ربا هغه ټول افغانان خپل اتلان ګڼي چې د کړېدلې افغان ولس د هوساینې لپاره سناسه کار کوي. بیا دا غوی انځورونه جوړوي او د خلکو په وړاندې یاغو ته ورسپاري او په دې توګه د نورو خلکو د هڅولو لار برابروي چې د سالم رقابت د لارې د ولس خیر خګړې ته ګامونه واخلي. د مومندو د پړنګ غار په تانا نوی کلی کې تیر ورځو کې ځای ځوانانو یو سندریز محفل جوړ کړو. د محفل ته د ځای ځوانانو ترڅنګ د شوق وکلو او عین له چارسدې نه هم د حجرې مجلس شوقیان ورغلیو. په دې ډپا مخې د شانواز ترکزی راپور ده.
په تانا نوی کلی پړانغار کې د نویس خان په حجره کې جوړ شوی سندریز محفل کې د سیمې ځوانانو سپینګیرو او محفل ته د چارسدی راغلي میلمنو شوقیانو ډېرې سندرې وویلې. پړانغار د محمد ایجنسی هغه تحصیل دی چې پکې سندریز محفلونه کله هم بند شوي نه وو، او که دوبر محمد ایجنسی ولس وغواړي چې رباب منګي او یا تبله باجه واوري، نو د پړانغار په جګو غرونو کې آباد یوسف بابا او یا د کوم ملګري حجرې ته مجلسیان لزان سره بوزي او د موسیقۍ اورېدو تنده ماته کړي.
چې ته وینو یا څوک وایي کنه زو ازته ورزی لکه مطلب دا چې استاد ګړی کین غب شپو لګو.
هم د دغه سیمه ودان عثمان خیل چې په خپل شاعرۍ یې لوی نوم ګټلې دی وای چې د هغه لیکلي شعرونه په نوي طرز موسیقي سره هم ویل شوی، خو هغه په خپل د حجرې محفلونه چې ډیر ساده وي خو خوي.
هم دغه سیدا رباب دے کا ہارمونیم دے کا بل یو موسیقی یو تو کے دے، نو دغه یو 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 جبہ دا او دغه بیا په هنرمند باندې ڈیفینڈ کئی چې هنرمند پاگی کی سوئی خلکو تا، او لکه زما په خیال ک تاسو داس یو خبره کوي نو هغه دومره اثر نه لري، خو چې هغه د میوزیک سره نو هغه ډیر زیات اثر لري.
او سازندگان هم د محمد ایجنسی د پړانغار دې سیمه ته پراتک ډیر خوشاله کی او نه خوخوي چې ګنه د محمد نور سیمه ته یا باجوړ ایجنسی ته لاړ شي، ځکه چې د دوی په وینا هغه ځای کې ورته یو څو خطرې وړاندې وي، خو دا سات هم حالات دومره ښه نه دي چې ګنې په آزاد پکې په ډاګه او یا په درمن کې ټغر خور کړي او سازونه وغږوي.
زمانو محمد حیدر کزه مطلب دار چې زما زیات کردار د باجی او تبلې دي، مونږ ورته مینه ورکو لکه فنکار د مینې سره کاری نه نفرت سره نه.
د سندرو دا محفل د شپې تر دو بجو روان وو، او نه یوازې دا چې ګنې هنرمندانو سندرې وویلې، بلکې د یادې سیمې د 15 نه زیاتو ځوانانو او سپینګرو هم لوبې ټپې او سروکي وویلې، او د دغه محفل نه یې خوند واخیست.
پښتانه چې مسافر هم شي نو خپل موسیقي محفلونه او حجرې نه هیروي. په کراچۍ کې له 1300 لسیزو راهیسې پښتانه ژوند کوي چې اوس یې نوي نسلونه هملته لوی شوي، خو د پښتو موسیقۍ سره مینه کمه شوې نه ده. د کراچۍ ځوانانو د پښتو موسیقۍ په اړه د سمندر په غاړه یو محفل جوړ کړو چې زموږ همکار محمد عمران هم ورته ورغلو.
د دې دستوري په اړه د پښتون سټوډنټ فیډریشن د سند سانګې ځایناستي مشر حبیب الرحمن مشال رادیو ته وویل چې د دوی مقصد یوازې دا دی چې په کراچۍ کې میشت پښتانه ځوانان خبر کړي چې پښتانه خپل ځانګړی کلتور لري او دوی باید هیر نه کړي.
موږ سره د پښتون سټوډنټ اسپیشلی چې کوم دی پښتون سټوډنټ فیډریشن غونډه ده، داګه سره موږ خپل پښتانه علاقې کې چې کوم پښتانه اوسېږي هغه هم لږ تعداد کې راغل دی. دا اصل کې موږ دادا چې کوم سټوډنټان دي د موږ د خپل پښتون چې کوم کلچر دی دې باندې موږ دې کوئی کوچ بھائی موږ د مین مقصد سره موږ چې پښتون کلچر دې باندې کې موږ دایز دکو دې لګاندا.
د وزیرستان سره تعلق لرونکي شاهد مسعود پر دې مقویل چې دلته تر ټولو زیاتې قربانۍ پښتنو ورکړي، او نن د دوی د راغونډېدو مقصد خلکو ته د پښتون کلتور بیلابیلې برخې خودل دي. د دستوري تر اغلی د کوټې سره تعلق لرونکي ځوان حبیب الرحمن مندوخیل اویل چې دوی نن د پښتنو په ځانګړي شکل کې ذکر راوتلي دي چې په ښار کې میشتو ټولو خلکو ته یو پیغام ورکړي چې پښتون دلته په ګڼ شمېر کې آباد دی، ولې دوی خپل کلتور او خپل پیژندګلو نه هېروي. د پښتنو ځوانانو دا دستوره د ښار د بیلابیلو ځایونو نه راتېره شوه او د قافلې په شکل کې د کراچۍ د سمندر غاړې ته راورسېده، او هلته یې د شپې تر ناوخته اتڼونه وکړل.
ګلونه اورېدونکو د مشال راډیو مجلې په دې ګڼه کې مو هم دومره مطالب درته برابر کړي وو. نور ډېر راپورونه او مرکې به را روانې ګڼې کې واورئ. تر هغې د لوی خدای په امان.
د سولی پر لو
یو نا سا بدر شو بس دا مڑی مرا وس مال تو دمر پرا تری
ہر طرح کر بدرنگ
میرا چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر فین دیو میں دینور نو وڑی چنور کو بیگنا زامن کو تابو چون تک کینی تول تخت فلا وڑی چنور ور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري